لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندوز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کې دوه پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنګي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیت قومندانې ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوی دی.
څلور مهاجم کشته شوه او هفت نیرو امنیتی هم زخمی
شوه. څلور حمله کوونکي وژل شوي او افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو او ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیښه تیره شپه شاوخوا په اتو بجو د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې اړوند د دارالامان پر سرک د روسیې سفارت ته څیرمه رامنځته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلي حسیني زیاته کړه چې دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسېدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، خو د ښاغلي بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسیدو وروسته په دې اړه له خپل لوري تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګري ملتونه یې غواړي با اعتبار او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپله ګډه پوله امنیتي تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولی دي. کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سخت دریځې د شمال لوري ته تښتېدلي دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت امنیت قومندان ملپوسل عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ مازدیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې په یو سراچه موټر ډزې وکړې. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللای. د ناټو غړي او هیوادونو پرون په دې اړه بیړنۍ غونډه وکړه او وی ویل چې د ترکیې په ګډون د ناټو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیروتنې دا ډول تیری د غندنې وړ دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې دا سرغړونه وغندله.
د روسیې اقدام د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالو سره د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزې کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیه چارواکو وویل چې د یک شنبه په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته خیي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
زنه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې به له څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپله هڅه یې کړې ده او خلک یې غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختدریځو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته ښایي چې هسې ورباندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې ونه سپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیا په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوي دي او 25 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش 3 سنگرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. وابهوري چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر ځینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وې بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د سرې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندوز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
تاسو ونه شئ لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډیر ورسېږي، یو کورنۍ ته هیڅ. ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ایم ایس ایف یا د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تند څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئولیت ټول ماته را لغاړې سو. سړک په غاړه باندې دکانداري نه نیولې، بیا تر ډېر نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې بده کې دي، ټول د تحصیل په دوره کې کړی.
دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کندوز چارواکي وایي چې په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل یو شمیر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وې بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. آریان صاحب، وروستی امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبه څه ډول دی؟
سلام تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته. تېر ورځ د کندوز امنیتي چارواکو سره ویل چې دوی د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده او همدارنګه تصفیحي عملیات جریان لري. خو نن د کندوز د امنیت قومندانې ویان صاحب سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د افغان ځواکونو د کندوز خاکنۍ سیمه د کوټې ګرد سیمه د ازادۍ واک همدارنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندر دغه سیمې چې نیولې وې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمو باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي، دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعرضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قومندانې د ویان په وینا چې دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا راغلي دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي، دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استوګن کورونو کې تېر شوي دي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې، اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمه کې ډېره درانه جګړه روانه ده. ځمکني او هم هوایي بمباردونه او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتي حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبریال د ازادي راډیو خبریال لمونږ سره د او تاسو به له وروستیو حالاتو خبر کړي. خو د کندوز په اړه یو بل موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابۍ سربیره خواړه د څښاک اوبه او درمل نشته. او وروسته له دې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بیسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او موسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارس دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي او په بغلان کې آمادګي لرو، په برخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي او توصیه هم په شا کې فورا شروع کړو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولې تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بلخ کې مونږ خپل کار شروع کړو.
بله، ضمناً میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره مرستې لپاره چندی ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندی په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
من ټول کولای شو سرمیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته په هم دغه څلور ولایتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوې هغه هم کولای شي دغه لپاره زما هیله دغه ده چې خلک که یاو لری کسل لری دمدغه چلرونه اغا ولیگی چه خلق اغا خلق چه اغوی لیدل شوی دی او اغوی مون پویگو چه فیلن فوقلاده مشکلات لری یا مریض لری یا ماشومان لری او سروی شوی دی اول اغوی تا باید ورکر شی دستی و نشی لکه چه پا بدخشان چه اغا کالوشی چه طول خلق خپلت ل او یاو کورونای تا دیر ورسید یاو کورونای تا هیچ و نرسید بیم دغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري باید موږ یو حسابدهی کومکونه هغوی ته وساتو د هغوی هر شی ته به ضرورت لري د بړستنه نیولی استاد ویل چې یخ هم شروع کیږي د آشپزخانه سامان هر شی باید موږ داسې ونکړو چې ټول یو خاطر منډې وهو کار باید تقسیم شی چه شویده او کمکونه باید تقسیم شی نن لپاره سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چه انشالله دغه بیرته خپل کورو ته بیرته زیست.
بله میرمن گیلانی تاسو یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سترامیش تخلیق د بل چا په غاړه ده
مونږ منطقه تقسیم کړي نه سرمیاش کولی شي نه دولت کولی شي نه ملل متحد کولی شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سرمیاش لاشي په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سرمیاش باید لاشي همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکر شوی ده بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکر شوی ده همیشه هم دست ده زمون کار دلیلی که زر کیگی داده چه مون تو منطقه که رضاکاران لرو رضاکاران فورا خپل سروی شروع کهی اگوی که سروی شروع کهی زمون ده سری میاشه زد حوادث با مامورین زی زر خپل توزیع شاپشاب و سر شروع کهی دقل پار زمون کار لگونده زر کیگی اما دا چه زر ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ په یوازې کولای شو نه په افغانستان کې څوک کولای شي نه هیڅ چیرې اما مونږ یو بل سره په دغه کمیټه کې کار کوو بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو اوس هم دغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي زمونږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولای شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړی
د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې لبلې خو د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړی په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډیر خراب دی فرشتې جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی
د تیر شنبه په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Kunduz. په کندوز کې پر روغتون بمباری په کلکه غندو. موږ څرګنده سوې چې د کندوز کې یوازنی روغتون او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځنګړو ځایونو داسې حمله جنگي جنایت ګڼل کېدلای شي. د سر صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوالې ټولنې ویان ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د شهر خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې. د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستوني را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکا پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړي ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بېجای سوي دي او ټپیان سوي دي، د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابره سي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې زیانمنو ته یو څه مرسته راټول سي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نه سي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلی یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زمون غاګلا زده رادیو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د کندوز د جګړې له زخمیانو سره د مرستو په باب همدار از به کورښو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لري، څه سپارښتنه او مشورې لري. د افغان بي سیم په 1813 شمیره ایس ایم ایس کړی او د ازادي رادیو لاله په دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړی. مخکې لدی چې نورو موضوعاتو ته ورشو، قدرمن اوریدونکو، ویل کیږي چې د کابل په دارلمان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیره شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې دا جګړه تر نن سهاره پورې هم روانه وه او دوام یې وکړ. خو داسې ښکاري چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې له رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ تاسو څه اورېدلې؟ جګړه پای ته رسېدلې که لا هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوي وو چې خال خال ډزې اورېدل کېږي.
بلې تکل صاحب، د کابل امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډله ییز حمله د حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېده. د حمله بېګا شپه 8 بجې د ومې امنیتي حوزې اړوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سوه او سهار 8 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسېده. د کابل امنیت قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
4 مهاجم کشته شده و 7 نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمه شب عملیات آغاز شد.
ښاغلي کریمی زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکي کسانو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور خویل کېږي چې دی په کور کې نه و. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څه و، د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروی امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه ها کردن، این دروغ محض است. در اون سوا هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست که ما بتانیم به احتمال حد بزنیم که هدف دین از این همه تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده. ویلي دي چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 6 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارالامان کې د کابل په دارالامان سیمه کې د طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه یې معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شپه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. کچېرې ما بیرته تاجکستان ته ستنه نه کړی نو اسلامي دولت ډله به له ما انتحاري برید کوونکې جوړه کړي. دا د هغې ځوانې تاجکې میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته یې خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات اوروي.
یو ځوانه تاجکی ښځه چې تیر کال په خپله خوښه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوې، ادعا کوي که چیرې د تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الانظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړه شي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپل ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه و ویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوه، خو په دغه فیصلې ډېر ژر پښیمانه سوه. تقریبا 2 اونۍ وروسته له دې چې سوریې ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویبسایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش یې وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغې وویل که چیرې په سوریه کې پاتې شي نو د اسلامي دولت ډلې جنګیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجانې الا نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یوه بله ښځه چې په سوریه کې ورسره وه په انتحاري برید کې ووژل شوه او اوس وار د دې دی. د مرجانې خاوند د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې میرمنې ته یې ویل شوي وو که چیرې سوریه ته ولاړه شي نو ښه تنخواه به ترلاسه کړي او په دې غولېدلې وه. د تاجکستان حکومت د مرجانې درې کوچنیان چې هر یو اووه پنځه او دوه کلن دي له مسکوه بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د الا نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولی سره له دې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره ښځې نه دي ګمارلي. هغه وایي دغه ډله ښځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د وخت د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې ناجی سپی چمتو کړي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تېره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه لس مرکزونه وویشتل.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې اونیز پروګرام اورو، خو له هغه مخکې ستاسو اس ام اسونه او ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جلیل له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قندوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ور ورسیږي. یو اوریدونکي چې نوم یې له دی لیکلی لیکي، زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قندوز ته د قندوز له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، له چارواکو څخه مې هیله داده چې د کندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی څخه لیکي، په کندوز کې د بېوزلو خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی د تاندې څانګې د ځوانانو د اونیس پروګرام اوریدو ته، او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اوریدو ته بلنه درکوم.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو،
محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوانو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلې کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشحاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ور په اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم نو طبیع خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو دپاره، وروسته چې پلار تقاعد سو پسې نو هغې فامیل مسؤلیت ټول ما ته راله غاړې سو. سړک په غاړه باندې دوکانداري نه نیولې، بیا تر ډېرو نورو شاقه کارونو لکه په ښاروالۍ کې په دې کې د حتی د پاککاري کارونه دا مې ټول د تحصیل په دوره کې کړي دي. او یو ښه والی دا و چې هېڅ وخت نور نه شرمېدلی یم او نه مې د ژوند ستونزو ته شا ورګرځولې. هر وخت مې هڅه کړې چې غېږه ورکړم.
روانم حوصله می کلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله
او شرمې دلې. لماشومتوب د د استعداد په مونږ د منلې و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې مونږ په د کې لیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي. نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله، او ویاړې پې او په راتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغسې توقع لرو، د لا بریاو په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستې. په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغلته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژۍ اداره کې د هستوي ټکنالوژۍ د رئیس په حیث کار کړی. په المان هیواد کې ماسټري کړی او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې په خپله دکتورا بوخت دی. ښاغلی تنها وایي چې زه د دکتورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یوه اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راته وایي.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلی وو او ځینو پانتونو ته لیکلی، او دغه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلی، او ځالته من هیڅ پی ایچ ڈی محصل او د پانتون اکاډمی کارکونکو پیسې باندې ومنل سم. ډی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي، هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د څېړنو پایلې وړاندې کی، او غاړه باندې بیا جوړی آیتی هغه ته نمرې ورکوي. او تیر کال مې په شرکت کړی و. تیر کال دغه جایزه اوله یو المانۍ وه، دومه یوه ایرانی نجلۍ وه. رقابت خو چې سالم یې ډېر ښي، یعنی واقعا ما ته په دې ډېر زور راکړو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خوایسته ښه کوشش مې وکړو. تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې، تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
کی فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دی ځینی ځان ځینی جهان جوړوي خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنی له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازی درته لولي
بسم الله درن د پکتیکا ل ورژانه کلی لیکی تنها صاحب می حلو پیژان چې په یو خبر کې می ول وستل افغان ساينس پو محمد تنها د څوهي ودونو په کچل ور مقام تر لاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لالم چې تل په منطق ولاړی وی
حضرت الله پکتین لیکی استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې لاره د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې کوم ځوان ته ل دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع
سمی وحدت لیکی تنها می ملګری دی هغه لموریو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کچې زده کړی وکړي چې لنیګه مرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه هڅې نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوب به استعداد و ښوونځی لوم ټولګي پیل کړی دی یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا اتل او ویاړ دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز ده هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري
اباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلي خو خغلی تنها د سختي په ګاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
وای پیو گل نه پسرلی کیږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
هغه د موږ تاسو پښتو متل د چې کخانی په یاران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه توشه ځان سره واخلی نو یګولاره هم دغه بهرنی بورسونه دي راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کی دوی ته همیشه وایم تاسو دلته د خزوند پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه ده دلته موټر فروشي خزوند نه ده داسې وظیفه چې می ځان تام ټولنی تام خلکو ته ګټي زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هوا سره قرارداد کړي او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه سیفس کولای نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونکړو او هغه قرارداد هم داده چې د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه دا پوښتنه کوي هیواد ما ته سره کړی دي تا هیواد ته څور کړی یو بهرنۍ په هیڅ وجه ته نسی ملامت چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی جوړی کی مکلف افغان دی جوړی کی
وحید الله ساپه د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وایي چې کموږ ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدو نو بریالي به یو
د استاد تنها شاګرد یم په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتی ستونزې ګرموي چې دوی له زده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی بیا هم خاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلی پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي او تر څو چې یو مشکل منحص د مشکل درک نه کړي دغه د حل دپاره څوک را خوځي نه، ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هیوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هیوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري، که د شرایطو مسله یې موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو را رسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي بیا دتې حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده ښیي، یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړي او د افغانو ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امین. نننۍ تاندې څانګې همدومره به همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړي، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه سره شریکولی شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
په نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مي ومني، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننې خبرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی او ښځینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږېدلې یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 50 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولی چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې مالدارۍ بو لګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژۍ له لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې ښودل کیږي. خو افغان میرمن وایي که چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوې برابر شي نو دوی به وکولی شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغانه میرمن چې غوښتلې د ایران له سرحده ترکیې ته او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړه شي د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. د میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیې ته لاړه شي د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې ده. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستې خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بیوزلې بي سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي د ښځو لپاره د روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی لاس تازه توب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د همغږي او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلال زئی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه لوجي په هیواد کې نه دی پلی شوی، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شن پروګرامونه وغځي.
مازن قدم مارش مارش مارش
درنو اوریدونکو، تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله زل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د خزینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
منګا د لیسانس په مقطه کې د خزو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مقطه کې زمنګ برازین لکم دی، وغه عامل فقط یوازې د ټولنیز ناخوالی دی په وتهواد کې د امنیت نشواله دي. د ساتنمنۍ دوره کې په واسکاری سربازی دوره کې دیو د لیسانس په دوره کې نشته، ولی یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نو وختو کې هغه دو چې د ټول هیواد نه دولسم فارغان دي، د ترسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغه ترکیه ته د تحصیل د پرولې د چشپک نه چې بل ته تحصیل وکړي چې په اصله مسلکي شي. د 300 نفر په شاوخوا کې دي دا چې برترغ له خیره مونږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغین عمر کړي دي په مختلفو دغه باندې تقریبا 200 تنو په شاوخوا کې په دغه سره تاسو کولای شئ فارغین ورکړئ. مېرمنې چې هغه هم لیسانس وي هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظري او عملي درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به منګه زمينه مسايده کړي. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماشين زمونګه په صلاح تخنیک د صلاح سره آشنا کیږي، دوی لپاره هم دغه زمينه مسايده ده. یا مثلا خو چې انداخ کې په صلاح باندې عملی فایرونه کوي، همدغه منګه په داخله اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لري چې دوی د پاندو مجبوري کې چې د انداخ میدانونو ته بیرون لاړ شي. او همدا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د دوی په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکو نه نه غوډي، دوی په داخله اکاډمي یعنی هم نظری درسونه ولولي او هم عملی. بیا کله چې وظیفې ته لاړ شي دوی خپله دا جرأت کوي په بعضو شعباتو کې، لکه څنګه چې مثلا پاسپورټ په صبح کې هماغه سې کار چې یو نارینه کوي خدیم کوي، یا مثلا په بعضې چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نو برخه کې ښځې د ښځو برخه کې کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سکال به د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 5000 ته ورسوو، خو 2800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوص سن اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د خزینه لیلی مرستیاله لومړی څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلي ډیره جوړه شوې ده، او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
لسنه پورته داروخله شه داروخله لسنه پورته حرکتونه کې
انداختم کو ډیر کورسونه مو انداختم ویلې دي کلشینکوف انداختم کولای سم او دبليو اس انداختم کولای سم او استفان چم لرم شکر خپل دزان څخه دفاع کولای سم.
اول شپو کې ډیر مزایمت مې وو په اکاډمي کې نه په دباندې اول پولیس ته تللی اس ته دې نارینه دې دې څه کم مال مش خدمت کو خپل وطن لپاره د شزه لپاره او شرسو یم داس می ویلې دي د سلاست مال می زده دي خپل ځان خپل د بچیانو نه دفاع کولای سم. یو ورځ یو مجرم متعقب کی هغه مو پښه او په اول کې زه ډیر ورختاوم په دغه
پس تلما جر اخر ما ته زنګ را ل پیشاره ول دغه کرا کرا لره شه چې هغه مجرم پونسی بیا په دکان کې مونی ولا په قراری باندې ځغ مور باندې وکړ چې لاسونه پورته بالا گرفتاره پورته شکل لرو دغه سایت تللی ما
د پولیسو د اکاډمۍ د ښځینه لیلی امیره سمونوال الحاج نیاز بیبی چې 28 کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د ښځینه پولیسو په جلب وجذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تللی ما ایراد ته پیس ته استاد ګادیس تللی م پیس استاد مجرم بغمان کې ونیوو یو قتل سر ګروپ مداویه نفر هغه کې مې خدمت کړی ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېتل شمال خواته تللی م شپږ ولایتو ته جلب وجذب ته ښار کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی خپل پلیلی کې هم شپې نوکري کوم د خپل ستونزو سره زر زر رسېږم دوه سنفونه لرو یو سنف ساترمنې یو سنف دوه سربازانو مجموعه دغه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل د سود هر سنف کې لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې کنټرول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبی وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتګ سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا ځي چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت لیکلي هغه کېږي. آزاد ژوند کوم زیات په یونیفورم کې کور ته ځم یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نه یېرېږم وظیفې نه یېرېږم ما ډېر سفر کړی دی
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغان پولیس ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړی وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زمون جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې ښځینه پولیس غواړي چې یو ښځینه تلاشي کوي دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ښځینه پولیس ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي د دوی هدف فحشا دی د دوی هدف نیک نه دی او بیا یې پولیس ته راځي او زمون هدف او د ښځینه هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلک او د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف
ویل کیږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیس له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیس ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
درې کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه یم تلاشي کوم خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګارنګ پرزی وایي کله کله ډېره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه پر روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وې. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاو یې څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دوه پېښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه سوي. موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول سي.
نو اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت خوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینه وو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ مختلفونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.